د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي په تېره یوه اونۍ کې نږدې 2000 وسلوال مخالفین وژل شوي، او اجرائیه رئیس عبدالله په یو فرمان کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د فساد په اړه تحقیقات د راتلونکي حکومت تر وخته ځنډولي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې پرته پر یادو شویو مسایلو نور موضوعات هم لرو، خو لمړی اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
دا فراه ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تېره شپه د انارداري ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې. اروپایي ټولنې پر 170 روسي چارواکو د اوکراین د ختیځ د روس پلو بلتون پالو پر مشرانو او 340 روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه تمدید کړي دي. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک ژبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکی شورایي بولي غړیتوب غوښتنه کړي. بشپړ خبرونه واورې. په سرکیم د افغانستان پاړه د فراه والی وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداري ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداري ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی.
چند شب روز میشه که تهدیدات بلندی امنیتی وجود داشت، باز بخاطر ازی که
دوی چو شپی و رزی کیگی چی پا دقیق ولسوالی که پل ورکا چه امنیتی گواخونه موجود ولنه که مرغز مک کمندوی عملیات تیرش پا وش بل وسلوال و طالبانو تا درانه مرگ جوب لاوختی و دا محل طول ولسوالی زمان پا کنترول کیده. دا ولسوالی پا مرکز که جنگ نشتا وسلوال لسیمی تختی دنی. خاقلی ثابت ویل دا نرداری دا ولسوالی پا عملیاتو که امنیتی زواکونو تا مرگ جوب لنه دا وقتی خو وسلوالو تا دا وقتی مرگ جوب لی دقیق شمیر یاد نکر. دا نرداری ولسوالی مرکزی وونه مخکی وسلوالو طالبانو نیوله بو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تېره شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو پاکستاني بریدګر وشلی. ملي امنیت نن سهار په یوې پرېکړې خبر پاڼه کې ویلي د ملي امنیت او پولیسو ځانګړو ځواکونو د داعش پر پټنځای د عملیات د کابل ښار د 12 حوزې اړوند سیمه کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یو پاکستاني میرمن چې له 4 ماشومانو سره د داعش ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته انتقال شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ریاست یوه ورځ مخکې ویلي وو چې کابل کې د داعش د ډلې د تر ټولو خطرناکې درې کسیزې شبکې غړي نیولي. د ملي امنیت ریاست ادعا کړې چې د تېرې شپې عملیات یې د همدې درې کسانو د اعترافونو له مخې ترسره کړي دي. او سم مخکې له دې نه چې نړیوال خبرونو ته ورشو، یو سپورتي خبر راخلو. افغان ورزشکار رامش رحمانی د سوکوهنې د اماتوري سوکوهنې د نړیوال جام په سیالیو کې د چیانګون په وړاندې لوبې ته ووت، خو په دریم پړاو د لوبې کې ماتې ومنله. نوموړی په اول او دویم پړاو کې ښه وسلیده. بل افغان سوکوهونکی علی رضا احمدیم د نیونی بن کانګ چې د جنوبی کوریا یو ورزشکار و، د هغه په وړاندې لوبه وکړه چې دا لوبه بایللې ده. اروپایي ټولنې پر 170 روسي چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر مشرانو او 340 روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مرکزي دفتر د یو بیان په حواله وایي د اروپایي ټولنې دا بندیزونه د راتلونکي کال د مارچ میاشتې تر 15 نیټې تمدید شول. د اروپایي ټولنې سفیرانو د سپتمبر په 4 نیټه په دې اړه هوکړه کړې وه. په دې بندیزونو کې د ویزو نه ورکول د پانګو کنګلول او په کریمیا کې پر سوداګرۍ بندیزونه شامل دي. اروپایي ټولنې وروسته له هغې پر روسیه دا بندیزونه ولګول چې د هیواد په 2014 کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپوزمه لاندې کړه او له روسیې سره یو ځای کړه. د ټولنې په راپسې کال کې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو څخه د روسیې د ملاتړ د دوام له کبله د خپلو بندیزونو لیست نور هم پراخ کړ. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې 250 بلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستې پر بستی بندیز لري کړ. سپین ماڼۍ تر دې مخکې د مرسته د بیا کتنې لپاره ځنډولې و. په دې پوځي مرسته کې تر ډېره د اوکراني ځواکونو روزل او تجهیز شامل دی. له 50 کلونو څخه زیاته موده کېږي چې اوکراني ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړو کې ښکېل دي. د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک ژبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکی شورای بولی د غړیتوب غوښتنه کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي ازبکستان په ترکی شورا کې د ګډون پریکړه تصویب کړې او د دې شورا دارالانشا په دې اړه د ازبکستان د حکومت رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی چې ډېر زر به نهایي شي. او وروسته له هغې چې د روسیې د ژبې د پالیسۍ پر ضد د اعتراض په توګه یو اودمورت ټبرې پوه او فعال ځان ته اور واچوه، د بشري حقونو د څار سازمان د روسیې پر حکومت ټینګار کړی څو هغه ژورې ستونزې حل کړي چې په دې هیواد کې ورسره توکمیز او ژبني اقلیتونه مخ دي.
لازادې راډیو مخامنۍ خبري مجلې ته دوام ورکو. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. راپورونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو د درنو تلفاتو مسؤلیت د طالبانو د سیاسي دفتر په غاړه دی.
د دې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده. کوربند منلی وای یو د دې خلک په دې حالت کې بند.
ولسمشر غنی ویلي دي چې په تېرې یوه اونۍ کې نږدې 2000 طالبان په جګړو کې وژل شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو په وزارت کې د فساد د تورونو ارزونه د راتلونکي حکومت تر راتلو پورې د ځنډولو غوښتنه یې کړې ده. په نورو موضوعاتو کې واوري چې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي تشکیل یې کم دی او نور پرسونل ته اړتیا لري. او د کابل د ترافیکو ریاست وایي چې د موټر چلولو د برېښنایي لایسنسونو ویش به د فساد په لمنځه وړو کې مرسته وکړي.
د فساد موضوع په مکمله توګه باندې سفر کې انشاءالله، او هم د ستونزې چې پوسټ لرو د ستونزې به مجموع توګه کمې شي.
نور موضوعات هم شته، اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازو ته د جزئیاتو لور کولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد هم دا سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ترامپ لخوا رد شوې وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپل لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګس پرون په یو اونۍ زغونډه کې خبرلانو ته غږیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته سکیږي. خلیلزاد اوس هیر ان واشنگتن. سفیر خلیلزاد هم دلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ باور کښاته وګورو او وینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ په اړه لدی ستې غږیدلی یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ترامپ د خپل ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هم تایید کړه چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې. اغلی مورګن اورتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت، ښځو، مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نه میاشتو نه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه هم وکړي. ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي اسکر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه و لیدل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي، چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو نږدې 2000 جنگیالي د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن له حزب دله کمپاین سره د حزب اسلامي د ملاتړ په غونډه کې وکړې او ویل چې د دغو طالبانو د وژنې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي دفتر پر غاړه دی. خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان د جمعې په ورځ د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. خاغلی غنی چې په دې مناسبت د لوی جرګې په تالار کې جوړې غونډې ته خبرې کولې وویل په تیره اونۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د وویل تیره اونۍ کابو 2000 طالبان د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي.
از کشتار از خون خوش نیست، اما امروز یک رقم امرایتان شریک میکنم که مسئولای طالبا بدارم. به تیر هفته که لزر نفر نه دیرتر دوی ملی ورکنی دیرتر 2000 نفر اتدی دی دی مسئولیت دی طالبان و دی سیاسی جلی بغاره تا موک لکه اختر خونده اربند بخته کربند منه لیوه یاو دی دی خلق آده سایت لست که دا مرگوزوه، اما دا خلق پا دی حالت که بنوه.
خاغلی غنی په داسې حال کې دا سرګندونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو له حملې وروسته چې یو امریکایي او یو لس افغانان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په خپل هیواد کې د سپتمبر د 11 پیښې د یادولو په مناسبت جوړې غونډې ته وویل، امریکایي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې په افغانستان کې دښمن ته داسې کلک ګوزارونه ورکړي چې بیلګې په تیرو لسو کلونو کې نه لیدل کېږي او دغه حملې به جاري وي. د سپتمبر د 11 په پیښه کې څه باندې 3000 امریکایان وژل شوي وو. خود ملکی تلفاتو مخنیوی د خاغلی غنی د خبرو نور ټکی وو چې د جمعې په ورځ په کابل کې په کمپاینی غونډه کې مطرح کړل. د وبل د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزیای په ننګرهار کې د ملکی تلفاتو له امله له دندې لرې کړ.
ملکی تلفات تاسې ولیدل چې ما خپل یو نږدېترین ملګری ادې دپاره چې ملکی تلفات را وړل له ریاست عمومي د امنیت ملي نه په دوه دقو کې لرې کړ. ځکه ورته مې ویلي وو چې که بل وارې ملکي تلفات د اطاعت د امنیت نه شو لارم بېلېږي، اما هره ورځ وګورئ ملکي تلفاتو مسؤول څوک.
دا په داسې حال کې ده چې خاغلی غنی مخکې له دې په یوې ناسته کې ویلي وو چې د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفای منظوره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال او د امنیتی چارو پوه مرزا محمد یاروند وایي د ولسمشر له تازه څرګندونو ښکاري چې ستانکزي د فشار له امله له دندې استعفا کړې ده.
یوه مسله ده چې یو کس په داوطلبانه توګه مخکې له مخکې استعفا ورکوي او بیا یې په یوه کانفرانس کې اعلانوي. کله چې جمهور رئیس وایي چې ما له دندې لرې کړ، په دې معنی ده چې استعفا منتفی ده.
معصوم ستانگزی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د عمومي نوي سرپرست رئیس د معرفي کېدو په ناسته کې حاضر وو. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د کمپاین په یوه غونډه کې چې حزب اسلامي یوې څانګې د ولسمشر له کمپاین څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و په دې غونډه کې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومیتریک په دستګاهو کې په سلو کې 40 ستونزې په خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یو ویان ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاهو کې ستونزې شته، خو ویل چې دا ستونزې دومره زیاتې هم نه دي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیتریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي، له بایومیتریک دستګاهو کار اخیستل مهم دي او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم، اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات داره 100% در طرف نشده، اینا هم بین 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مانده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیتریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یو بل ستونزه بولي. له دې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومیتریک دستګاوو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیتریک دستګاوو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومیتریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته، خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقامی که میگن 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیتریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یوشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومیتریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوې چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیتریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات لانجمن کړي وو.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس د یو حکم په صادرولو سره ویلي دي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د فساد د تورونو ارزول دي تر راتلونکي حکومت پورې وځنډیږي. د دې حکم کاپي چې ازادۍ راډیو ترلاسه کړې پکې ویل شوی دي چې که په دې وزارت کې ارزونې پیل شي نو دا به کمپاینی یعنی د انتخاباتو د کمپاین بڼه ولري. به هم خان محمد سین د موضوع جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله حکم کړی چې په وسنی حالت کې د په بهرنیو چارو وزارت کې د محتره شوو تورونو ارزونه ونه شي. د دغه حکم کاپي چې ازادي راډیو د یوې حکومتي منبع نه ترلاسه کړې پکې راغلي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د تورونو ارزول په اوسنیو شرایطو کې چې انتخاباتي کمپاینونه روان دي کمپاین ګڼل کېدای شي. دغه حکم د روان لمریز میاشتې په 14 نیټه صادر شوی، حال دا چې ولسمشر شاوخوا 40 ورځې مخکې د بهرنیو چارو په وزارت کې د تورونو د ارزولو حکم کړی دی. د افغانستان ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار د ګډې خپلواکي کمیټې مک د راپور له خپرېدو وروسته د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تورونو د ارزولو حکم کړی دی. د مک په راپور کې چې د اسد په میاشت کې خپور شوی راغلی چې د بهرنۍ چارو په وزارت کې د کارکوونکو استخدام او بهر ته د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار د ګډې خپلواکي کمیټې د راپور له مخې له 2011 میلادي کال نه تر 2018 کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې د استخدام 40% چارې لازموینې پرته ترسره شوي دي. د مک په راپور کې راغلي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د بشري منابعو د معلوماتو د مدیریت سیستم نشته او د کورنۍ مقررې کړنلاره پکې پلي شوې نه ده. خو اجرائیه رئیس عبدالله په خپل حکم کې ویلي چې د دغه تورونو ارزول د راتلونکي منتخب قانوني حکومت ته پرېښودل شي. ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د بهرنیو چارو په وزارت کې د ارزونو په اړه د ولسمشر د حکم په باب هم څه وایي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه همه چیز رب میتن به کمپاین که درست نیست. حکومت باید به پیش بره.
په خواشنی سره هر څه په کمپاین پورې تړي چې دا سمه نه ده. حکومت باید مخکې ولاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس مخکې له دې چې کاندید وي ولسمشر هم دی او د حکومت د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري. موږ باید د حکومت هر اجرایت په کمپاین او انتخاباتو پورې ونه تړو. موږ د اصلاحاتو پر راوستو باور لرو. د اصلاحاتو پر وړاندې باید خنډ شو.
حسن وکړه د ښاغلي عبدالله عبدالله د حکم په اړه د بهرنیو چارو د وزارت او اجرایي ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو دواړو بنسټونو مو اړیکو ته ځواب ونه وایه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
له آزادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند یو شمیر کاندیدانو په یو بحث کې ویلي دي چې که واک ته ورسیږي نو له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي. عصمت څاروان په امریکا کې د سیاسي چارو له شنونکي وایس وردک سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د امریکا د دوو ګوندونو یعنی د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوند ترمنځ د افغانستان په اړه په نظریاتو کې څه توپیر دی؟
او بلو په فلسفي لحاظ خو په ډیموکراتان هم د امریکا منافع ورته مهمې دي، خو لیکن دوی د جنګ لاره نه خوښوي. په عمومه کې دوی د ډیپلوماسۍ لاره خوښوي او په ریپبلیکنانو کې جمهوري خواهانو کې دوی ته هم د امریکا منافع مهمې دي، لیکن دوی اکثر هغه په فلسفي لحاظ د ماکیاویلي په فلسفه درېدلي دي چې رژیمونه بدل کړي، هغه رژیمونه چې د دوی سره ملګري نه وي، او نظامي تګلاره دوی ډېره خوښوي ریپبلیکنان.
د ډیموکرات ګوند پنځو استازو تقریبا په یوه خوله ویلي دي چې دوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلویان دي. آیا دا واقعا د دوی نظر دی؟ یعنی دوی واقعا هم دغه شی غواړي؟ او که فکر کوي چې د امریکا په ټولنه کې د خلکو غوښتنه هم دا ده، عموماً کاندیدان هغه خبرې کوي چې خلک یې غواړي او دوی بیا په هغه اساس له خلکو رای غواړي؟
ډېره دقیقه خبره ده. د کمپاین خبرې اکثر وخت د خلکو د رای غوښتنې د پاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسیږي بیا هغه اعمال بیل وي. تقریبا د ټول یوازې دغه انتخاباتو کې نه دي، په تیرو ټولو انتخاباتو کې دغه څو کاله که دغه اوباما و که دغه ترامپ و، ټولو غوښتل چې د افغانستان ووزي. د ټولو هغه دریز هم دغه شی و، خو چې کله قدرت ته راغلل بیا چې کله دوی نورو معلوماتو ته پټو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي بیا نو په دې کې نور مسایل هم راځي. لیکن دغه په ډیموکراتانو کې یوه کاندیده چې یوه نوې خبره یې وکړه او هغه الیزابت وارن ده، دوی چې د افغانستان مسله نظامی مسله نه ده، د افغانستان مسله اقتصادی مسله ده، امنیتی مسله ده، موږ په نظامی نشو حل کولی، موږ باید التم رفتی وکو. باقی نو که موږ ټولو کاندیدانو ته وګورو د دوی ټولو خبره یوه ده چې باید د افغانستان ووزو، خودی هر لاره بیدیدی. بله،
په تیرو انتخاباتو که کس هم تاسو اشاره وکړه چې هم اوباما یادونه کرده و هم ترامپ هم تر انتخاباتو دیر مخکی ویلی و دی افغانستان یادونه کرده و چې افغانستان با ځواکونه باسی، لیکن دی افغانستان مسئله دی امریکا دی ولسمشری دی انتخاباتو پا کمپاینونو که دیر مطرح موضوع نو، دازل څنګه ده؟
فعلا د وخت نه مخکې خبره ده. فعلا ډېر زیات دوی په داخلي مسایلو باندې لګیا دي او ډیموکراتان یو څه دغه خپله آیډنټیټي د لاسه ورکړې ده. دوی په داخلي اقتصاد باندې ډېر تمرکز کوي، د فعلا دپاره دوی د مهاجرینو موضوع ډېره مهمه ده دلته. دلت نور داخلی مسائل دیر مهم دیده افغانستان مثلا که چه ترا برفرکی هم عقد داخلی اساکر و وطل و دپاره بود دیر مطرحوی
ده سیاسی چارو شنون که په متحده ایالاتو کې میشت افغان کارپو وایس وردګو چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د امریکا د دیموکرات ګوند هغو کاندیدانو د ولسمشرۍ د کاندیدانو د نظر په اړه خپل تبصره کوله چې وایي که واک ته ورسیږي نو له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. په یوه نوې څېړنه کې اوس څرګنده شوې ده چې متحد ایالاتو د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې نږدې $1 تریلیون لګولی دي. دا څېړنه یو امریکایي پوهنتون کړې ده. اسمت ساروان د دې څېړنې د جزئیاتو لپاره هم راسره دی.
د امریکا متحدو ایالاتونو تر اوسه پورې د افغانستان پر جګړې $950 میلیارد لګولی دي. فورس امریکایي مجلې د بالانس ویبپاڼې په قول وایي چې دا ارقامې د براون پوهنتون د څېړنو پر اساس وړاندې کړي دي. د دې څېړنې له مخې د افغانستان جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا لپاره تر ټولو ګرانه تمام شوې جګړه ده، خو له دې سره سره دې جګړې د امریکایانو پر ژوند او اقتصاد په مجموع کې کوم اغېز نه دی لرلی. د څېړنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې تر ټولو زیات لګښت د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ شوی چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته اضافي ځواکونه واستول، او د همدغه کال په می میاشت کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. د 2011 او 2012 ترمنځ په افغانستان کې د امریکا لګښت $1 میلیارد ته ورسید. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4,000 ته ورسید چې تر بل هر وخت زیات ول. خو له 2014 وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا د جګړې مصرف خورا لږ شو. د 2015 له پایله د امریکایي پوځیانو شمیر 9,000 ته راکم شو. د 2013 تر پایه په افغانستان کې د امریکا لګښت د کال نږدې $2.5 میلیارد و. فورس وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس د امریکایي پوځیانو شمیر ډېر کم شوی، خو د امریکایي ځواکونو له لورې بمباري ډېرې شوي دي، ځکه چې طالبانو او داعش حملې ډېرې کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي چې ډېر ژر به په هیواد کې د موټر چلولو د برېښنایي لایسنسونو ویش پیل کړي. د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری د جمعې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره به د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو د اخیستلو په چارو کې د جال او اداري فساد مخه ونیول شي. په دې اړه اجمل تورمان له ښاغلي شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لایسنسونو ویش کله پیلېږي.
من لایسنس او په جواسر باندې کار شروع کړ چې د جواسر چارې د حدودا 50% مخته تللي دي. تخنیکي کارونه پاتې دي او د الکترونیکي لایسنسونه یا برېښنایي لایسنسونه کارونه دي. تخنیکي چارې بشپړ شوي دي، اداري چارې بشپړ شوي دي، هر څه تنظیم شوي دي. صرف پاتې وو رئیس دولت ته پاتې دي چې هغه افتا کړي او په شاندارو مراسمو سره ټول هیوادوالو لپاره په خاص توګه ولایت کابل ته چې دا شروع کیږي او انشاءالله ډېر ژر به دا افتتاح شي.
جال د جال مخه څومره نیول کیږي په دغه پروسې پیسې؟
په دې موضوع باندې راځمه. جال موضوع د فساد موضوع چې زیاته رسنیو کې لاندې باندې کیږي، نو دا به په مکمله توګه باندې سفر کې انشاءالله او هم به ستونزې چې فلم چې موږ اوس لرو دا ستونزې به په مجموعي توګه کمې شي.
بله شینواری صاحب، دا تر کومه حده پر فکر کوي له دې سره مرسته کوي چې د ترافیکي یا د سو مخه ونیول شي؟
نو خو چې کله سیستم ولرو، نو د سیستم تعریف ته کومنګ مخ واړو، نو څو عنصر یو ځای د یو هدف لپاره کار کول هغه ته سیستم وایي. نو کله چې تر موږ الکترونیکي یا برېښنایي لایسنس ولرو، موږ هغه کولی شو تعقیب کړو، هغه ډیټابیس موږ سره شته، دا هغه منظمه توګه باندې امتحان اخیستل کیږي، په منظمه قواعدو باندې دا
تربیه کیږي بعد دغه نه ورته لایسنس ایشو کیږي نو دغه خپله باید جدي کیږي چې یو نفر چې کله الکترونیکي لایسنس اخلي په ټولو قواعد او قانونو باندې با خبر وسي دا یو برخه بله برخه د تطبیقي حالات ده کله چې دا د لایسنس استفاده کوي موږ ډېر ځل کولی شو دا تعقیب کړو موقعیت تعین کړو چې جرمه کوي الکترونیکي توګه باندې جرمې پرده چې دغه ټول هغه مراحل دي چې کولی شي چې په ترافیکي پیښو کې مرسته وکړي.